نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ د افغانستان اجرایی رئیس اعلان وکړ چې په دولتي ادارو کې د شزو د ستونزو د هواري لپاره یو لړحچ پیل شوی. د سولې د عالي شورا مرستیال وایي چې د سولې په خبرو کې له سرو کرښو نه اوړو. او د پاکستان د صدر اعظم جکپوري سلاکار نن وویل چې په څو ورځو کې به کابل او طالبان خبرې پیل کړي. د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شبر کوربین په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فرشته جلال زی اوروي. فرشته جان، مهم خبرونه څه دي؟
مهم خبر بر دی علاوه چې نن د ښځو نړیواله ورځ ده او د دنیا په مختلفو سیمو کې د دې په ټولو تقریبا هیوادونو کې د دې ورځې د لمانځلو لپاره ځانګړي مراسم روان دي او خبرونه به راځي. خو په نړیوالو نورو خبرونو کې اورو چې د ایران حکومت نن ویلي چې وسلوالو ځواکونو د پوځي تمرینونو په ترڅ کې زیات شمېر بالستیک توغندي ازمویلي دي. د په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران د حل لپاره د اروپایي ټولنې او ترکیه پر ګډ پلان انتقادونه او د دغه پلان په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. او په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشرتابه ویلي چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکي اهدافو حمله وکړي.
مخکې تر دې چې دغه خبرونه په تفصیل واورئ، د افغانستان کورنۍ خبرونه رحمت افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټ کې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانانو د تیرو څو کلو لاسته راوړنې هغه څه نه دي چې یو چاته د ډالۍ په توګه ورکړل سي. د هرات سمي چارواکي وایي چې د شندن په ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. او د بغلان سمي چارواکي وایي چې دغه ولایت د شهاب الدین سیمه یې له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه افکه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانانو د تیرو څو کلو لاسته راوړنې هغه څه نه دي چې یو چاته د ډالۍ په توګه ورکړل سي. عبدالله چې نن یې په کابل کې د ښځې د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې خبرې کولې، افغان ښځو ته ډاډ ورکړل چې لاسته راوړنې به یې د سولې په پروسه کې خوندي شي.
د افغانستان د خلکو لاسته راوړنې داسې څه نه دي چې چا ورته د یو څه په بدل کې ډالۍ کړي وي. د هیواد د هر وګړي حق دی او دا څوک قرباني کولی هم نشي.
له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکو خبرو کې به یوه ښځه هم ګډون ولري، خو دغه خبرې یوه دوه اونۍ ځنډول شوې دي. د هرات سیمه چارواکي وایي چې د شندن په ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. د هرات د والی ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه بشپړ معلومات نه لري، خو په شندن ولسوالۍ کې امنیتي مسؤلینو ته دنده سپارلې چې په دې اړه معلومات راټول کړي. په ورته وخت کې د هرات د ولایتي شورای وغړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور ډلې د ملا رسول د کسانو پوستې نیولې دي، خو تر اوسه د ملا منصور او ملا رسول ډالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بغلان سیمه چارواکي وایي چې دغه ولایت د ډنډ شهاب الدین سیمه یې له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه پاکه کړې ده. د بغلان د امنیه قمانداني د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شجانن ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ شهاب الدین سیمه په عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. ډنډ شهاب الدین د بغلان ولایت هغه سیمه ده چېرته چې یوه نیمه میاشت وړاندې وسلوالو مخالفانو له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا پایې پکې نړولې وې. د بغلان په اړه په یو بل خبر کې اوري چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې یوې نجلۍ د کوژدې په شپه په توفانچه ځان وژلی. که څه هم د نجلۍ کورنۍ په دې اړه څه نه وایي، خو د مرکزی بغلان څارنوال عبدالحمید ساپایي وایي ممکن دغه نجلۍ به د رواني او کورنۍ ستونزو له امله ځان وژنه کړې وي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر د خوخي ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو د اکمالاتو مسؤل نیولی. له دغه ریاست څخه نن په خپره شوې اعلامیې کې راغلي چې دغه کس د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې له اوو موټرو او یو اندازه وسلو او مهماتو سره نیول شوی. په لور ته د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو په حمله کې د مین پاکي د موسسې درې دوه کارکوونکي وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. د میوند ولسوالۍ امنیه قمندان سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې مین پاکوونکي نن سهار د عمان شنډولو په چارو بوخت وو چې وسلوالو پرې حمله وکړه. د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زی څخه واورئ.
ایران ایران نن وویل چې وسلوالو ځواکونه یې د پوځي تمرینونو په ترڅ کې زیات شمېر بلستیک توغندي ازمویلي دي. د ایران خبري اژانس اسنا وایي چې د انقلابي کار ځواکونو د ازموینې نن کړي او هدف یې د ایران د پوځي زور او د هر ګواښ پر وړاندې د مبارزې لپاره د اسلامي جمهوریت د توان څرګندول و. د امریکا متحدو ایالاتو د جنوري په میاشت کې د ایران د بلستیک توغندیو د تمویل لپاره په لږ تر لږه یولس ایراني شرکتونو او وګړو تازه بندیزونه ولګول. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران د حل لپاره د اروپایي ټولنې او ترکیه پر ګډ پلان انتقادونه او په دغه پلان په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د پلان پر اساس به یو شمېر کډوال له اروپایي اتحادیې بیرته ترکیه ته واستول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره UNHCR وایي چې نړیوال قوانین په ډله ییز ډول د بحرانیانو د بیرته ایستلو ممانعت کوي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر ویلي چې ترکیه د اروپا د اتحادیه په پرتله د کډوالو لپاره زیات امکانات برابر کړي او ډیرو کډوالو ته ځای ورکړی دی. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر مارک رولی خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکي اهدافو حملې وکړي. د لندن د میټروپول پولیسو د ادارې د مرستیال پرون وویل چې دا اشبه چې مخکې پر حکومتي تاسیساتو او پوځي اهدافو حملې کولې اوس د ډیرو سترو حملو پلانونه جوړوي او هدف په ملکي ځایونه وي. د دې برتانوي چارواکي په وینا دا اش پلان لري چې داسې سترې حملې وکړي لکه په نومبر میاشت کې چې د پاریس په ښار کې وسوې او لږ تر لږه یو سلو دېرش تنه پکې ووژل شول. د برتانیې د پولیسو د مشر ټینګار کړی چې پولیس په اوس مهال کې په دې اړه چې داسې پلانونه به جوړوي او داعش به په عملي ډول څومره د دغه کار تر سره کولو توان لري ډیر جزئیات نه لري، خو سپارښتنه یې کړې چې حکومتونه باید د ټولو امکاناتو لپاره تیار وي. جنوبي کوریا نن پر خپله ګاونډۍ شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله نوي بندیزونه ولګول. د بندیزونو په دې لیست کې د شمالي کوریا څلوېښت وګړي او ډېر شرکتونه شامل دي. د شمالي کوریا تر څلورمې اټومي ازموینې وروسته چې په جنوري کې وسوه او تیره میاشت تر راکټي ازموینې وروسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پر پینګ یانګ بندیزونه اعلان کړل. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت هم درز نن وویل چې په هغه امتحاني پروژه کې ګډون نه کوي چې د روسیې د ډبرو سکاره د شمالي کوریا له لارې دوی ته ورسوي. او د چارش صدی په شبقدر سیمه کې د سیمه ییزې محکمې مخته د پرونی انتحاري حملې له امله د وژل شویو کسانو شمیر ولسو ته لوړ شو. په دې حمله کې شل تنه زخمیان شوي وو. پولیس وایي چې د مړو شمیر له دې امله لوړ شوی چې یو شمیر زخمیانو تیره شپه په روغتون کې سا ورکړه. په پاکستان کې د جماعت الاحرار په نوم یوې وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت واخیسته. وی ویل چې دا حمله د ممتاز قادری د اعدام د غچ اخیستلو لپاره کړې وه. ممتاز قادری په پاکستان کې د یو لوړ رتبه حکومتي چارواکي د ترور په جرم تیره اونۍ اعدام شو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سانتیګریډ په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه منفي درې. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه اووه. په کندهار کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه څلورویشت او ټیټه یوولس. په هرات کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه پنځلس او ټیټه شپږ. په مزار شریف کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه ولس او ټیټه لس. په بدخشان کې به هم آسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه اتلس او ټیټه شپږ. او په جلال آباد کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه وویشت او ټیټه څوارلس.
مرزی احمد زیبا چې افغانستان د څو شهرونو د حواله حالي خبر کړ. د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغانستان اجرایی رئیس په دولتي ادارو کې د شزو د ستونزو د هواري لپاره د یو لړ نویو هڅو خبر ورکړ. د شزو د نړیوالې ورځې په اړه د افغان میرمنو بیلابیل ستونزې هم در سره شریکو.
اقتصادي ستونزې، د بیکاری ستونزې، مخصوصا هغه شزې چې کوین دي او نارینه نه لري، دوی ماشومان لري، مجبور دي.
د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن لارا بوش مو بیا د افغان میرمنو له لاسته راوړنو خبروي. په دې خبري یو ساعته مجله کې به دا هم واوري چې د سولې د عالي شورا ستر مرستیال وایي لاسته راوړنې به د سولې قرباني نه کړي.
تام رام قربان کردن دستاوردهای بزرگ که ما در این فصل جدید به دست آوردیم نه قبول داره و نه قبول خواهد کرد.
بلورت د همدې سولې پاړه د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز نن وویل چې په څو ورځو کې به دا خبرې پیل شي. او د کرکټ د شلو ورن نړیوال جام پاړه د کرکټ بورډ لمرستیال سره شهیدلی یو. افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي په دولتي ادارو کې د ښځو د ستونزو د هواري لپاره ځینې عملي پروګرامونه پیل کړي دي. عبدالله نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې وویل چې په ځانګړې توګه یې په کاري چاپیریال کې د ښځو د ځورونې د مخنیوي لپاره ټولو ادارو ته لارښوونې کړې دي. دې غونډې ته د افغانستان لومړۍ میرمن هم خبرې کړې دي. قسیم سولمل د کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د وروستیو شمیرو له مخې دا مهال په دولتي ادارو کې نږدې 30% کارکوونکي ښځې دي، خو وخت نه وخت د دوی د ځورونې او ناسم کاري چاپیریال په اړه شکایتونه کېږي. اوس د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وایي غواړي د دغه ستونزې د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. ښاغلی عبدالله د مارچ د اتمې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل دوی د ادارو مسؤلینو ته لارښوونه سوې ده چې په کاري چاپیریال کې د ښځو ځورونه هیڅکله د منلو وړ نه ده. دا غیر اسلامی، غیر اخلاقی او غیر انسانی کار دی. ښاغلی عبدالله یو بار بیا ټینګار وکړ چې د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې به هیڅکله قرباني نه سي. په همدې حال کې د ولسمشر اشرف غنی میرمن رولا غنی په همدې غونډې کې وویل چې حکومت په دولتي ادارو کې د جنډر یا د مساواتو د رامنځته کېدو لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو کار کوي.
په دولتي ادارو کې د جندر د وضعیت د شوالي، د جنسي ځورونې د مخنیوي او عدالت د لاسرسي لپاره د مقرریو د جوړولو لپاره د ولسمشر د مرستیال سرور دانش په مشرۍ د یوې کمیټې د جوړېدو کار جریان لري.
له دې وړاندې په دولتي ادارو په ځانګړې توګه امنیتي سکتور کې د ښځینه کارکوونکو د ځورونې په اړه راپورونه خپره سوي دي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 20% ښځې په ملي شورا کې، 20% په دولتي ادارو کې، 4 میرمنې په کابینې کې، 10% د دولتي ادارو په رهبرۍ کې، 40% د معرف په برخه کې او 20% هم د لوړو زده کړو په برخه کې حضور لري. د ښځو چارو وزیر دلبر نظري وایي له دې ټولو سره سره نامنۍ د ښځو د کار او فعالیت په وړاندې ستر خنډ جوړ کړی دی او د دې ویره سته چې د دغه نامنۍ په دوام سره به د ښځو لاسته راوړنې ضایع شي.
له دې سره اندېښنه شته چې رواني ناخوالې او نامنۍ د دې لامل وګرځي چې خدای مکړه د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې له لاسه ولاړې نه شي.
له دې سره یونمایا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځې په وروستیو کې د رهبرۍ په برخه کې له یو لړ پرمختګونو سره سره لا هم له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. جنسیتي تبعیض، ناپوهي، په ټولو سیمو کې د قانون نه حاکمیت او داسې نور موارد په کاري چاپیریال کې د ښځینه کارکوونکو د ځورونې له اساسي عواملو څخه بلل کېږي.
نن د مارچ اتمه ده، بیا هم د افغان ښځو په اړه البته د ازادي راډیو پروانه خپرونه کې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت له مرستیال سره شخېدل یو چې د هلمند له تازه امنیتي وضعیت مو خبروي. د امریکا د پخواني ولسمشر جارج دبلیو بوش میرمنې د افغان ښځو د لاسته راوړنو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې دا د افغان ښځو د ستونزو په اړه هم وایي او دا چې دوی پخوا له کومو مشکلاتو سره مخامخ وي او اوس یې څومره پرمختګ کړی. لارا بوش د امریکایي افغان ښځو د شورا افتخاري غړي او همدارس د جارج دبلیو بوش انسټیټیوټ د ښځو د نوښت څانګې مشره ده. د لارا بوش د مقالې مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه اورو.
پنځلس کاله مخکې یوه افغانه ښځه د دې لپاره وهل کېدای سوای چې د خلکو له مخې خندلی وای او یا یې بوټو ژغ کړی وای. د باندې یوازې تک په خاطر وهل یا وژل کېدای سوای. په برقو کې پټې ښځې له یو بله بیګانه سوې او په کابل کې به نانبایي ته په قطار کې ولاړو ښځو یو بل پر ژغونو پیژندل او یا هم د نارینه کوچنیانو پر مخونو چې ورسره به و. نن له هغو ښځو څخه یوه نسیمه رحماني یوه مخکښه وکیله او ښوونکې ده چې پر خپل پی ایچ ډی کار کوي. دا یوازې نه ده، افغان ښځې خپل ژوند او ملت ته تغیر ورکوي. پنځلس کاله مخکې شاوخوا 15,000 نجونې په لومړی ښوونځیو کې وې. ډېر ژر دغه شمېره 3 میلیونه ته ورسېده. 3.5% ښوونکې ښځې دي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی یوه پروژه پیل کړه چې له مخې د ښځو لپاره ځانګړی پوهنتون جوړیږي. په پارلمان کې ښځې 9.5% چوکۍ لري. په حکومت کې 4 وزیران ښځې دي او 2 ولایتي والیان دي. زرګونو ښځو خپل کاروبارونه پیل کړي دي. د ښځو په نړیواله ورځ د جارج دبلیو بوش انسټیټیوټ یو نوی کتاب خپروي. د دې کتاب نوم دی موږ افغان ښځې یو د هیلې ژغونه. په دغه کتاب کې د میرمن رحماني په شان نورو ښځو د ژوند کیسې راټولې سوي. دا ستونزمنه ده چې د نړۍ په بل هیواد کې د افغانو ښځو په شان بله بیلګه ومومو چې په دومره ستونزمنو حالاتو کې دومره ډېرې لاسته راوړنې لرلې وي. په امریکا کې شوځو په 1900 کال کې د رای ورکولو حق تر لاسه کړ، خو تر 1908 کال مخکې پوري په دغه هیواد کې د آیوی لیگ په هنتونو شوځو ته داخله نه ورکوله. په 1908 کال کې یوازې 6 شزي په کانګرس کې وي. دا حقیقت چې په افغانستان کې شزي له څومره ستونزو سره مخامخ دي باید له پامه ونه غورځول سي. د رواني میاشتې په پای کې په افغانستان د قهرجنو خلکو لخوا د وژل سوي شزي فرخوندې کلیزې لمانځي. پر فرخوندې د قران کریم د سوځولو ناسم تور پوري سوی وو. په ښوونځیو کې په شزینه زده کوونکو د دوامداره حملو راپورونه ورکول کیږي. تیر کال په جولای میاشت کې د افغانستان په هرات ولایت کې پر درو انجنو د ښوونځي پر لاره د تیزابو حمله وسوه. د ښځو پر وړاندې تشدد اوس هم یوه مهمه ستونزه ده. لارا بوش لیکلی چې د افغانستان راتلونکي ته ډېره هیله منه ده، ځکه چې افغان ښځې مهارتونه، کلکه اراده او وړتیاوې لري.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې افغان حکومت سولې تشمن دی، خو په دې برخه کې سری کرښې شته چې هرومرو به پام ورته نیول کیږي. د دې شورا مرستیال کریم خلیلی نن د مارشال فهیم د مړینې په دویم تلین کې وویل چې د یوه اساسي میکانیزم په چوکاټ کې باید د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړې شي. په عین حال کې پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړی عبدالرب رسول سیف وایي هر څوک چې له سولې سره مخالف دی د خدای له امر سره مخالفت کوي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که له یوې خوا وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی، بل لور ته افغان چارواکي پر سولې ټینګار کوي، خو وایي چې په دغه بهیر کې به له سرو کرښو تیر نه سي. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د سه شنبې په ورځ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې سوې غونډه کې وویل چې سوله یوه اړتیا ده، خو تاکید یې وکړ چې د سولې په خبرو کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په پام کې ونیول سي.
در کشور ما جنگ دوام داره و ما صدای صلح بلند کردیم.
زمونږ په هیواد کې جګړه روانه ده او موږ د سولې غږ پورته کړی دی. با عزت تلپاتې او د افغانستان د خلکو د لاسته راوړنو له ساتلو سره سوله دا د دې هیواد د ښځې او نارینه حق دی. هغه څوک نشي قرباني کولی او توفه هم نه ده چې چاته ډالۍ شي.
په همدې حال کې د سولې د عالي شورا ستر مرستیال کریم خلیلی وایي د روان وضعیت د بدلون لپاره د سولې بریا یوه اړتیا ده، او په وینا یې سوله د جګړې یو لور ته د بل لور د تسلیمۍ په معنا نه ده. شغلی خلیلی د مارشال محمد قاسم فهیم د دوهم تلین په مناسبت جوړې سوې غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د کابینې او ملي شورا ځینو غړو هم پکې ګډون کړی وو، ویل چې افغانستان به سولې ته د رسیدو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي، خو د نوموړي ټینګار دا دی چې سوله باید د افغانانو د خپل منځي تفاهم پر اساس رامنځته سي.
ما نه با چشم بدوزیم به این طرف و آن طرف و این کشور و آن کشور که سول را در افغانستان پیاده کنیم.
مونږ نه باید دې خوا یا اخوا ته سترګې ونیسو چې دا یا هغه هیواد دی مونږ ته سوله راولي. مونږ د هغو هیوادونو څخه چې د سولې په بهیر کې هڅې کوي مننه کوو، خو سوله باید د افغانانو په منځ کې وي. مونږ باید داسې میکانیزم رامنځته کړو چې بالاخره افغانان خپله په خپل منځ کې سوله راولي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی دی او په خپلو مخکنیو شرطونو ټینګار کوي. له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لیسته د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او له زندانونو د دوی د ملګرو خوشي کول د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د دغې ډلې اساسي شرطونه دي. په ورته وخت کې پخوانی جهادي مشر او د ثبات او حراست په نوم شورا غړی عبدالرب رسول سیاف چې تل یې د طالبانو په وړاندې توندې څرګندونې کړي وایي چې له سولې سره مخالفت د خدای له امرونو سره مخالفت دی. ښاغلی سیاف د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د دوی جګړه د خدای او اسلام لپاره نه، بلکې د نورو د ګټو د خوندي کولو لپاره ده.
پر طالبانو او ټولو مخالفینو غږ کوم. کومه جګړه چې دوی وایي د وطن لپاره یې کوي، خدای شاهد دی چې د وطن لپاره نه ده. که وایي دا جګړه د اسلام لپاره کوي، د اسلام لپاره نه ده. دا جهاد نه دی، تیروتنه یې کړې ده. دوی دې نه پرېږدي چې ورڅخه د وسیلې په ډول استفاده وشي او هیواد یې ټوټه ټوټه شي.
نوموړي له ګاونډیو هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر ځای له دغه هیواد سره د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو د افغانستان د اجرایي رئیس او د سولې د عالي شورا د ستر مرستیال کریم خلیلی په وینا واوریدل چې د سولې هڅې به مخته وړو، خو کریم خلیلی وویل چې د سولې په برخه کې له سرو کرښو نشو اوښتی. بلورته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سریعظم سلاکار سرتاج عزیز هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د سولې بهیر پیل شي. نوموړی همداراز ټینګار کوي چې شرایط تر مذاکراتو مخکې نه بلکې د مذاکراتو په ترڅ کې رامنځته کېدای شي. څو ورځې وړاندې طالبانو تر خبرو مخکې یو لړ شرایط وړاندې کړي ول. سرتاج عزیز دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای یوې ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د دغه خبرې غونډې نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاحکار سرتاج عزیز هیله ښودلې چې د افغانستان د سولې او امن لپاره به د سولې د بهیر عمل په څو ورځو کې پیل شي. نوموړي د سه شنبې پر ورځ په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلپ هامون سره یو ځای یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان طالبان باید په دې وپوهېږي چې شرایط د مذاکراتو په ترڅ کې منل کېدای شي نه تر مذاکراتو مخکې. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېدل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې په روانه میاشت کې وشي، خو طالبانو مخامخ خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو لړ نورو شرطونو پورې مشروط کړ. ښاغلی عزیز خبرې غونډې ته وویل چې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو اړیکو سربېره د سیمې په ځانګړې توګه افغانستان او له هند سره د پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړې. عزیز، د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل د دغه پروسې مرکزي کردار افغان حکومت او طالبان دي او پاکستان، امریکا او چین پکې یوازې سهولکار رول لوبوي.
افغان ریکنسیلیشن ټاکس از یو نو اکچولی بیټوین دی افغان طالبان اند دی افغان گورنمنٹ اینڈ دی
اذر تاسو ته پته ده چې د سولې د پروسې مرکزي کردار افغان حکومت او طالبان دي او د سولې اړخیز کمیټې درې هیوادونه امریکا، چین او پاکستان پکې یوازې د پروسې سهولتکار دي. د ګډ مسولیت مخکوري له مخې بعد درې واړه هیوادونه له دواړو خړو سره اړیکې ونیسي او وګوري چې په کوم ډول هغوی وهڅول شي، خو بنیادي پیغام به دا وي چې هغه شرطونه چې دوی تر مذاکراتو مخکې ایښي یوازې د مذاکراتو په ترڅ کې رامنځته کېدای شي نه تر مذاکراتو مخکې. لکه څنګه چې افغان حکومت له هغوی یو ځل بیا د مذاکراتو د راتلو غوښتنه کړې، نو هیله ده چې په سورځو کې به په یو سطحه دا پروسه پیل شي. له بلې خوا فلپ هامونډ خبرې غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سولې په پروسې او همداشان د ترهګرو او سخت دریځو په ځپلو کې د پاکستان هڅې وستایلې. نوموړي له هند سره د خپلمنځي اړیکو په پراختیا او د پټانکوټ د برید په لړ کې د پاکستان د تحقیقاتو هم هرکلی وکړ. هامونډ په دې اړه وویل:
We have had an excellent discussion this morning about regional
موږ د سیمه ییز ثبات په اړه په زړه پورې بحث وکړ. زه د افغانستان د سولې د پروسې پر مختګ کې پاکستان د رول هرکلی کوم او په دې مهم خبرې وکړې چې نړیواله ټولنه څه ډول کولی شي د پروسې ملاتړ لا پراخ کړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر له افغان خاورې څخه په پاکستان کې ترهګرو د بریدونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل: دا رښتیا ده چې ځینې ترهګر د افغان خاورې هغه برخې چې د حکومت واک پکې کمزوری ده د پاکستان او ځینې بیا د پاکستان هغه د یو بل پر ضد کاروي. زه د دواړو هیوادونو پر حکومتونو غږ کوم چې د دې ډول پېښو د مخنیوي لپاره د ګډ کار وکړي او هغه خلکو ته د ځای نه ورکوي چې پر یو بل د حملو هڅه کوي. د یادونې وړ ده چې د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد تر سفر مخکې پرون کابل ته هم تللی او له افغان چارواکو سره یې په ځینو مسایلو خبرې کړې وې.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د سر اعظم جګپوړي سره سلاحکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې وویل چې تمه ده په څو ورځو کې به د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی دغه اوس له کابل په ټلیفون را سره دی. سیدی صاحب، خبرونې ته شرغلی. سیدی صاحب، د سولې خبرې نن پیل شي، سبا پیل شي، دغه متردد حالت علت څه دی؟
واقعیت دا ده چې هغه مملکتونه چې برې کې اشتراک لري، امریکا، چین، افغانستان، پاکستان، تر اوسه طول نمی توانسته چې یو میکانزم یو استراتیژي درست مطرح کړي. یعنی بخواد داسې اوازه و چې طالبان د اسلام آباد په ذاکره کې شرکت کوي. زما باور دا ده چې اوس طالبان دا نمی منلې، دو هدف لري. یو طالبان یو تعدادی حاضر نیدی چی در پاکستان تر سیور لانی مذاکره او که یو تعدادی هم امتیاز طلبی کهی. شاید هسته هسته دقیق مذاکرات به شروع شی، ولی اجالتا یو امتیاز طلبی ده او تر پاکستان تر سیور لانی یو طالبان خوخ نیدی که مذاکره او که.
سیدی صاحب پخوا تاسو ازادي راډیو ته تل دا خبره کوله چې طالبان د پاکستان په لاس کې دي، فکر نه کوي چې اوس تاسو بل خبره کوي؟
یا زباب نرم چې طالبان په پاکستان کې دغه کورونه دي، دغه امکانات دي، تر تحصیل لاندې دي. بیا نو یو تعداد اوس په قطر کې دي. حقوق غواړي چې مذاکرات زیاتر په قطر کې وشي. د دې لپاره چې په قطر کې د طالبانو دفتر ده، د هغو بیرق ده، غیر مستقیم د افغانستان د امارات رسمیت پیژندل مد نظر دي. اما په قطر کې د طالبان د سیاسي له نگاه نه داسې فکر کوي چې دا بهتره ده.
سیدی صاحب، تیره اونۍ تاسو ازادي راډیو ته وویل سي د افغانستان حکومت خوشاله نه دی چې په قطر کې له طالبانو سره خبرې وکړي، علت یې سره
قطر کې یو دفتر لري د امارت اسلامي په نوم، هلته بیرق لري، بعضې مملکتونه ورسره مذاکرات کوي. بیا نو افغانستان چې په قطر کې مذاکره وکړي، دا معنا ده چې امارت اسلامي، یعنی امارت اسلامي په نوم دفتر یې په رسمیت پیژندلی. اما افغانستان علاقه لري چې طالبان یو آدرس یو دفتر بي، اما نه د امارت اسلامي په نوم.
بیا هم للویا سره، تاسو څومره امید لرئ چې په لنډ راتلونکي کې به د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې خبرې شروع شي؟
زه باور لرم چې مذاکرات به شروع شي، اما داسې مذاکرات نه وي چې ټول مشکلات حل شي. ګرچې زما باور داره چې انګلستان په دې وختو کې زیات تلاش کوي چې پاکستان د دې منزلاب نه خلاص شي. یعنی دومره چې انګلستان د پاکستان طرفداري کوي په دې معضله کې جالف دا ده چې داسې نه شي چې پاکستان بیرته د امریکایانو او چینیانو په لاس کې بیا نو داسې مملکت ثابت شي چې په خپل ژبو په خپله ګیده باندې باورمند نه دي. انګلستان تلاش کوي، اما دغه مذاکرات زه نه غواړم چې خپل وطنوالو ته کاذب باور ورکړم. مذاکرات به وشي، ناستې به وشي، اما په دې نژدې وختو کې جنګ به ختم نه شي.
سیدی صاحب مننه. افغان سیاسي کتونکی احمد سیدی له کابل را سره ولده مننه کو. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رډو ته زنګ وهي او د سولې په باره کې خپل نظر له ازادي رډو سره او د ازادي رډو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیرې د 0992031523 او بل شمیره د 0982215.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی. د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. بلې، مهرباني وکړئ. بلې، ازادي راډیو ده. مهرباني. بله، تاسو په لاین کې
اوسئ. ما دغه نظر دی چې تاسو چې دا کومه خبرې کوي، دا به ما په خیال د دې خالي بس دغه دغه خبرې دي چې مثال بعضې ولاړې خپل چرګان وخوري، خپلې غوښې وخوري، ډوډیانې وخوري، دا ولاړ سال سال ولاړته دلته. نه په ولاکه امریکایان دا سوله غواړي، نه په ولاکه پاکستانیان دا سوله غواړي، نه په ولاکه دا افغانستان یو کم دغه سوله غواړي. بس دا کوم خلک چې د خپل جبونه ډکي بس نو خلاص، نور یو نور یو شی خالي دی چې افغانستان د مظلوم ولس بربادي ده. اصل د افغانستان مظلوم ولس هم دی، دغه هم بس
مننه. ستاسو نظر مو واخیست. سولې ته دا اوریدونکی بدبینه و. یو بل اوریدونکی په لاین کې را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله.
السلام علیکم. زه د راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني.
زما نظر دا دی، افغانستان حکومت د سولې پروسه کې ډېر پاتې راغلی دی. دوی اجنډا معلومه نه ده. دوی طالبانو ته داسې وضعیت پیغام نه ورکوي. ما د څومره فکر وکړ چې څومره تاریخ مطالعه کړی دی. د ډاکټر نجیب چې کوم حکومت او چې کومه پروسه وه د صلحې، د دې حکومت نه ډېره په مخ تللې وه. ډاکټر نجیب وویل د ورونو ته دا خبره وکړه چې څه سکون روشی زه افغانستان تاسو ته پرګدمه، که غواړه یو د برکمه راشي چې انتخابات وکړو.
بله، خو هغه پروسه هم ناکامه شوه. یو بله، هغه پروسه هم ناکامه شوه. یو بل اوریدونکی به هم را واخلو. بله، ازادي راډیو ده، مهرباني وکړئ، یو ساعت خبري مجله.
سلام د سید، ما نظر د سولې په برابر دغه دی چې امریکایان مخته وتو دي، امریکایان مات شوي دي، نور پاکستان باندې فشار راوستلی دي چې پاکستان طالبان دغه ته واسي چې نور دغه.
بلې، د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو به هم راوخلو. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده، دا ټلیفون هم قطع شو. د ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله اوري. د ازادي راډیو په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره شخیدلې او د هلمند د حالاتو په اړه مو له هغه پوښتنې کړې دي. په روسیو کې دغه اوازې خپرې شوې وې چې په هلمند کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی، او همدارس د ځینو سیمو په برخه کې ویل شوې وسې اوازې وې چې د هلمند ځینې سیمې پاکستاني ځواکونو لاندې کړې دي. په دې اړه به هم په تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت ویان تاسو ته معلومات درکړي. دا خبري یو ساعت ساعته مجله په منځني صفه 12:00 نیمې په ټول افغانستان کې اوري 4:30 شوي. لنډ خبرونه له فرشته جلال زی څخه.
د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې مذاکرو ته متحد دی، خو پر هغو مسلو چې سره کرښه ورته ایستل سوې معامله نسي کولی. عبدالعبدالله نن د مارچ ساتمې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې نن وویل چې د سولې ټینګولو لپاره به هغه پرمختګونه چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې شوي قرباني نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په کابل کې د اسلامي نړۍ د عالمانو د سترې غونډې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان د سولې عالي شورا نن ویلي چې دا نړیواله غونډه به د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي، خو د دې کنفرانس د جوړېدو دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې. د کندهار د ښځو چارو رئیس وایي چې په یوه کال کې په دغه ولایت کې د ښځو پر ضد د تشدد لږ تر لږه 198 پیښې ثبت کړي دي. د کندهار د ښځو چارو رئیس نن هلته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت مراسمو ته وویل چې په 250 مواردو کې ښځو پر نورو ښځو ظلم کړی دی. ایران نن د پوځي تمرینونو په ترڅ کې زیات شمېر بلستیک توغندي وازمویل. د ایران دولتي خبري اژانس او اژانسونه وایي چې د ایران انقلابي ګاردانو ځواک دغه پوځي تمرینونه د ایران د پوځي زور د څرګندولو او له هر تهدید سره د اسلامي جمهوریت د مبارزې د توان د څرګندولو لپاره کړی دی. د چارسده په شبقدر سیمه کې د سیمه ایزې محکمې مخته د پرونی انتحاري حملې له امله د وژل سویو کسانو شمیر 800 ته لوړ شوی دی. په دو کسانو کې ښځینه او نارینه پولیس او ماشومان هم شامل دي. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر مارک رولی خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکي اهدافو داسې سترې حملې وکړي لکه په نومبر کې چې په پاریس کې وشوه او لشته لږه 130 تنه پکې ووژل شول. او جنوبي کوریا نن په خپله ګاونډۍ شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله نوي بندیزونه ولګول.
اوس هم اقتصادي خبرونه مرجع احمد زی اوروي.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال په نیمایي کې به د ترکمنستان او اقینی بندر ترمنځ د ریل پټلۍ رسمن پرانیستل شي. د مالی وزارت وایي اجمل حمید عبدالرحیم زینن آزادی رادیو ته وویل چې د ریل پټلۍ دغه پروژه به د وخت په تیرېدو افغانستان له منځنۍ آسیا، اروپا او چین سره ونښلوي. ښاغلي عبدالرحیم زیاته کړه چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی وړم ورځ په کابل کې د چین له سفیر یو جنګ سره هم په دې اړه خبرې
تاسو خبر یاست چې ترکمنستان او د افغانستان ترمنځ په دې برخه کې کار جریان لري او د روان میلادي کال په وسط کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ کې کوم د اور پټۍ کومه لاره چې ده چې ترکمنستان څخه راغلی تر زموږ تر خاورې پورې دغه افتتاح کېږي او د دې څخه وروسته د اقینې څخه تر اندخویه پورې د نوې پروژې د پیل ډبر ایښودل کېږي. په دې موضوع ورته معلومات ورکړئ.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان لمندی خی چې د ترکمنستان اقینه د ریل پټلۍ د پروژې په بشپړېدو به تر ډیره د ځمکني ترانزیت په برخه کې د افغانستان ستونزې هواري شي. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان د ریل ګاډي د پټلۍ پروژه ټولټال 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه پایل او د افغانستان د انخوی، شبرغان، مزار شریف، خلم، کندوز، شیرخان بندر له وسلو وروسته به د تاجکستان کلوخس آباد کارته ورسیږي. په بل خولت کې په نږدې ورځو کې د نوی کال په ویاړ د کورنۍ لاسي صنایعو یو نندارتون جوړیږي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر صفاحي زاده نن آزادي رادیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان صنعتکارانو شاوخوا 80 غرفې نندارې ته ښودل کیږي. نوموړی وایي چې دغه نندارتون هدف دا دی چې خلک د افغاني کورنۍ تولیداتو په ارزښت پوه شي او هم افغاني تولیدات د پلورلو بازار پیدا کړي. په دغه نندارتون کې لاسي صنایع، غالۍ، وچه میوه او د ماشومانو د لوبو لوازم ننداری ته وړاندې کیږي. د غور ولایت د اقتصاد ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د طبي سرچینو د شتون له امله افغان سوداګرو ته د پنګونې ښه زمینه برابره ده. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر بهاودین وفایی نن آزادی رادیو ته وویل که سم افغان سوداګر سوداګرو ته په غور کې د اقتصادي فعالیتونو ښه زمینه برابره ده، خو د پور ورکوونکو بانکونو د نشټوالي له کبله غوري سوداګر پانګې اچونې ته زړه نه ښه کوي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه وغوښتل څو دغې ستونزې ته پام وکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځني سپدول شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا په شاب قدر کې د تیرې ورځې د ځانمرګې برید د تلفاتو شمیر زیات شوی. ترکیې له اروپایي ټولنې سره د کډوالو د ستونزې پر سر یوه موافقه کړې ده، او د مارچ د 8 په مناسبت مو د افغان ښځو له ستونزو خبرو.
اقتصادي ستونزې د بیکاری ستونزې مخصوصا هغه ښځې چې کویندې دي او نارینه نه لري، دوی ماشومان لري، مجبور دي.
په دې یو ساعت خبري مجله کې مو د کرکټ د نړیوال جام په اړه چې نن پیلې شي د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال را شخولې. مخکې تر دې چې د افغانستان مربوط مسایلو ته مخه کړو، د سیمې او نړۍ یو دوه موضوعات راخلو. د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شبقدر تحصیل کې په یوه ځایي محکمې یا کورټ کې ځانمرګی برید د وټل شویو شمېر د ځانمرګې برید د وټل شویو شمېر 1400 ته زیات شو او 22 نور ټپیان شوي دي. دا برید پرون وشو. د پېښور ښار روغتیایي چارواکي وایي په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي چې د ځینو یې روغتیایي حالت ښه نه دی. په شبقدر کې دا برید پرون شوی دی چې تفصیل یې له پاکستان د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبې د چارسدې ضلع د شبقدر په سیمه ییزې محکمې یا سیشن کورټ کې د ځانمرګې برید د وژل شو شمېر 1400 ته پورته شوی او 22 نور پکې ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګې برید کړ د دوشنبې په ورځ په شبقدر بازار کې د محکمې په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودېدونکي مواد والوزول او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. ځایي امنیتي چارواکو تر دغه برید وروسته په لومړي سر کې د 2 کسانو د مړینې او د 11 تنو د ټپي کېدو پخلی کړی، خو پاکستاني رسنۍ وایي چې د مړو شمېر 1400 ته پورته شوی دی. چارواکي وایي چې د برید پر مهال په محکمه کې دننه سلګونه کسان موجود او په خبره چې ځانمرګې برید کړ غوښته چې محکمې ته دننه شي، خو په دروازه کې ولاړو امنیتي ساتونکو مخه ونیوله. په وژل شوو کې دوه پولیسو په ګډون ښځې او ماشومان هم شامل دي. د چارسدې د پولیسو یو مشر ډی پی او سویل خالد له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړه چې دا یو ځانمرګې برید و او زیاته کړه چې برید کړ غوښتل محکمې ته دننه نه وځي. دا یو ځانمرګې برید و. په وژل شوو کې دوه پولیس ساتونکي هم دي چې ځانمرګې برید کړی د محکمې په دروازه کې ایسار کړ او دننه ننوتلو ته پرېنښود. په ټپیانو کې هم د یوې ښځینه پولیسو په ګډون درې پولیس شامل دي. په عین حال کې د پېښور د لیډي ریډینګ روغتون وایي جمیل شاه د دوشنبې په ورځ ناوخته ازادي راډیو ته په رالېږلي ایمیل کې ویلي چې په یاد روغتون کې د شبقدر د برید 2 ټپیان تر درملنې لاندې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي او د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. شبقدر تحصیل د خبر پښتونخوا صوبي او د مومند جنسۍ د قبایلي سیمې پر پوله پروت دی چې وخت ناوخته پکې د وسلوالو دوران کاروي راپورونه ترلاسه کیږي. له بلې خوا د میډیا د راپورونو له مخې په شبقدر کې د خونړي ځانمرګي برید مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې منلی او دا یې د پنجاب صوبې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادري د پنسیغچ بللی دی. ممتاز قادري د 2018 میلادي کال په جنوري کې سلمان تاثیر په اسلام آباد کې په ډزو وژلی و. د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې ممتاز قادري په اډیاله جیل کې پنسی کړ چې په زیاتې بیا وروسته د ممتاز قادري پلویانو او د ځینو مذهبي ګوندونو غړو په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه هم وکړل.
د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره د هلمند د امنیتي وضعیت په اړه شخیدلې خو اوس یو نړیواله مسله راخلو. ترکیې او اروپایي ټولنې د کډوالو په اړه د یوې احتمالي توافق پر طرحې سلا کړې ده. د دې موافقې په عمل کېدو سره به په زرګونو کډوال له اروپا څخه ترکیې ته واستول شي. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد په راپور کې.
د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو پر مسله د موافقې لپاره هیلې زیاتې شوې دي. د برتانیې صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي په دې برخه کې پرمختګ کیږي. نو موډین په دې اړه په بروکسل کې وویل دا وایي فکر کوم موږ اوس د پرمختګ بنسټ ایښی دی چې ممکنه ده په راتلونکي کې به یونان ته رسیدونکي ټول کډوال ترکیې ته بیرته استول کیږي. د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو د دوشنبې په ورځ د ترکیې له صدراعظم احمد داود اوغلو سره وکتل. د دې کتنې هدف له ترکیې څخه اروپا ته د اوښتونکو کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولو. ترکیه پیشنهاد کړی دی چې په اروپایي ټولنه کې د هر قبلېدونکي کډوال په بدل کې باید یو غیر قانوني مهاجر دی د هیواد تستون کړی شي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د ترکیه پیشنهاد زړه راښکونکی بللی دی. که څه هم ترکیه د کډوالو د بېساري څپې پر وړاندې مبارزه کې اساسي رول لري، خو دا هیواد د بیان پر ازادۍ بیا د قیوداتو له امله تر سختو انتقادونو لاندې دی. دا پولیسو لخوا د ترکیې د مشهورې او زیاتې پلورونکې ورځپاڼې زمان پر دفتر حملې په دې هیواد کې او بهر زیات عکس العملونه پارول دي. د ایټالیا صدر اعظم میتیو رینزی ویلي ترکیه باید د رسنیو د ازادۍ په اړه د اروپایي ټولنې بنسټیز ارزښتونه ومني. تر دې مخکې د فریډم هاوس څارونکي سازمان اجرایوي مرستیال ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د ترکی چارواکو لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو ځپل د سوریې له کډوالو څخه د ترکیې له ملاتړ سره معامله نه کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نامنه یو شمېر سیمو کې دوامداره تلاشۍ روانې دي او هلته نوي تشکیلات په جوړېدو دي. په همدې ډول د دفاع وزارت چارواکي هغه اوازې ردوي چې ګواکې پاکستاني ځواکونو په هلمند کې د افغانستان خواته نفوس کړی دی او دې خواته راوښتي دي. زموږ همکار یوسف خان صدران د دفاع وزارت له ویان دولت وزیري سره هغه اندېښنې هم شریکې کړي دي چې ویل کېږي که هلمند ته پاملرنه زیاته نشي ممکن دا ولایت سقوط وکړي. ښاغلی وزیري وایي
په قطعی صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زمونږ قوتونه دي هلته، د جګړې فشار شته دی، مګر زمونږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه مونږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي. جدي کوم مشکل نشته دی، نور د جګړې فشار دی. مونږ جګړه تاییدوو، هلته تابع د قوتونو کېږي، لوی ګارنیزونونه جوړېږي، اکمالات روان دي هلمند ته. په وضع زمونږ د قوتونو په لاس کې دی، جدي مشکل نشته دی، مګر مونږ جګړه تاییدوو.
بله وزیر صاحب، د بارامچې په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي،
مونږ هغه کې زموږ پالیسی روخانه ده، یو سانتی متر خاوره مونږ خپل چاته نه پریږدو، نه چاته اجازه ورکو. وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتی متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي، جواب به هغه سه غاښ ماتوونکی وي.
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دی خو یا جنگ نه راشي؟
تاسو ته وایم که چیرې څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي، یا د دې هوډ ولري، یا که داسې عمل ترسره کړي، زمون قوتونه په تمامه معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بلې وزیر صاحب، د موساقلا او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شوي وو،
قوتونه نه دي وتلي؟ زموږ موساقلا کې قوتونه دي، هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره. کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي، هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري و د هغه اوازې رد کړې چې په روسیو کې د ډله ییزو رسنیو له لورې خپرې شوې وې او پکې ویل شوي وو چې د هلمند بارامچې سیمه پاکستاني عسکرو لاندې کړې ده، او همداراز داسې اوازې وې چې د هلمند امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د کرکټ بورډ له مرستیال سره شخیدلې. مخکې تر دې چې کرکټ ته مخه کړو، د ښځو د نړیوالې ورځې په اړه یو مطلب لرو. نن د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه ملاتړې ټولنې او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېر یوه کال کې د افغان میرمنو عمومي وضعیت په ځینو برخو کې خراب شوی دی او په ځینو برخو کې لاسته راوړنې لري. تفصیل له کابله د یوسف خان صدران په راپور کې.
د مارچ اتمې نیټې له رارسېدو سره تر ډېره د ښځو د حقونو او د هغوی وضعیت د ښه کېدو په اړه بحثونه راتازه کېږي، خو پوښتنې دا دي چې اصلا د افغان میرمنو ژوند څه بدلون پیدا کړی دی، په افغانستان کې د ښځو په وړاندې څه ستونزې شته، او که پرمختګ لري هغې ته خپله میرمنې په کوم نظر ګوري. په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له کمیشنرې سوریا سوبرنګ څخه وپوښتل چې که د تېر یو کال راهیسې د ښځو د عمومي ژوندانه یو تصویر راکړي.
اگر ما خواسته باشیم یک تصویر واقعي از وضعیت زنان در افغانستان
کموږ وګورو چې د خزو د وضعیت په اړه یو عمومي تصویر تاسو ته وړاندې کړو، واقعا ډیره د اندېښنې وړ ده. دلته هر ورځ اوریدل کیږي چې خزه په ناموسي وژنو وژل کیږي، په دوه کلنې ماشوم جنسي تیری کیږي، پلار پلور جنسي تیری کوي، خزه خرڅول او اخیستل کیږي، قاچاق کیږي، پزه او غوږونه پرې کیږي، په درو وهل کیږي او سنګسر کیږي. دلته دا ډول تصویر دی او د تاوتریخوالي ارقام مخ په ډیریدو دي.
میرمن سوبرنګ وایي چې د تیر کال په پرتله د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 12.4% زیات شوی دی. هغه وایي چې په همدومره موده کې یوازې د دوی له کمیسیون سره له 2000 ډیرې قضیې ثبت شوي چې په وینا یې ډیرې د ناموسي وژنو او جنسي تیریو دي. له تاوتریخوالي ورهاخوا که د تیر کال رئیس د ښځو ټولنیز موقف بیان شي، د ښځو حقونو د یو شمېر فعالانو په باور جګړو، فقر او بېوزلۍ له دې اړخه هم د ښځو په ژوند تیاره غورځولې ده. د زرغونې رسا په نوم ښځینه فعاله وایي چې ډېرو جګړو کونډې او سوالګري ډېرې کړي او ډېرې ښځې بېوزله ژوند لري.
اقتصادي ستونزې، د بیکاري ستونزې، مخصوصا هغه ښځې چې کونډې دي او نارینه نه لري، دوی ماشومان لري، مجبوره دي چې دوی د خپلو اولادونو لپاره، د کورنۍ لپاره، د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره ووزي، دوی خپله وزي.
دا په داسې حال کې ده چې د هېواد نږدې 50% ښځې لا هم بې سواده دي او هغه چې په ادارو کې کار کوي د رنګارنګ جنسي اذیتونو څخه ځورېږي. د ښځې حقونو د خوندیتوب او په سیاست کې د فعاله ونډې په خاطر د ملي وحدت حکومت تل د هغوی په ونډې ټینګار کړی، خو دې کار هم د ښځو د حقونو فعالانې خوشحاله کړي نه دي. د رهبرۍ په کچه د ښځو د پیاوړتیا د شبکې غړي غوټۍ صاحبیان ازادي راډیو ته وویل چې په دولت کې شته ښځو کله هم د ښځو سم استازیتوب نه دی کړی. هغه وایي چې دوی د وړتیا په اساس نه دي ټاکل شوي او ناسم استازیتوب د ښځو ژوند د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو لوري ته بیولی دی.
د ټول سمبولیک دی، ځکه چې هغه څه چې د حکومتداري یا دولتداري لپاره ضرورت ده، لکه لیاقت، هغه څه نه دي. لکه څنګه چې موږ خپله شاهد یو چې د دیموکراسي په نوم یوه سوء استفاده وه، د ښځو په اوګونې لا هم بوج زیات شوی دی.
دا په داسې حال کې دا چې اوسمهال په افغانستان کې څلور ښځې د وزیرانو، څوی د سفیرانو او په همدې ډول د هیواد په داخل کې د مرستیالانو په توګه په کارونو ګمارل شوي دي. له دې وراخوا 101 موسسې د دوی لخوا رهبري کیږي. په ولسوالیو شوراګانو کې ونډه 30%، په ملکي خدماتو کې 22%، په کورنۍ سوداګرۍ کې 45% ښځې په وړو کارونو لګیا دي. غوټې صاحبیان د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره عامه پوهاوی او د ادارو اجرایي رول ډېرېدل غواړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني که څه هم د ممبرونو له لارې د ښځو د حقونو بیان ګټور ګڼي، خو وایي چې ډېر خلک په دې برخه کې له اسلامي ارشاداتو سرغړونه کوي. هغه وایي چې د ښځو په وړاندې ډېر تاوتریخوالی حتی نړۍ ته د اسلام په اړه بد تصویر ورکړی دی.
وختي کې تصاویر از شکنجه زن،
کله چې د ښځې د شکنجه او کله چې د هغې د بېسوادۍ او د وهلو تصویر له یوه اسلامي هېواد خپرېږي، اولین زیان یې اسلام ته رسېږي.
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت هم په هېواد کې د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه ډېرې اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې د بدلون لپاره یې ځینې چارې وروستۍ کړي دي. د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نامنیو او د ټولنې بدبینیو ته په کتو که وضعیت همداسې وي، ممکن په څو راتلونکو کلونو کې پوهنتونونو ته ښځینه محصلانې رانه شي. خو میرمن نظري وایي چې د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره د حکومت د مشرانو په تېره بیا د جمهور رئیس د میرمنې بیبي ګل غني پاملرنه ډېره ده او دې کار راتلونکي ته د دوی هیلې نه دي مړې کړي.
تعهد میکنیم کې ما یې دستاوردهای خود حفظ میکنیم.
ژمنه کوو چې لاسته راوړنې ساتو. په دې برخه کې هڅې هم لرو او د ښځو چارو وزارت ښه پروګرامونه هم لري. موږ په 2016 کال کې دا پروګرامونه حتما عملي کوو او موږ خصوصا د 15-14 قطعنامې چې افغان حکومت ورته د عمل پلان جوړ کړی عملي کیږي.
هغه وایي چې د جمهور رئیس غنی د ځانګړې پاملرنې له مخې د ښځو د ملاتړ لپاره وچی صندوق جوړ شوی، په کابینه کې د جنډر کمیټه جوړه شوې او د ښځو آزار د مخنیوي لپاره د کابینې شورا لخوا نوې مقرره تصویب شوې ده. له دې ټولو سره د ښځو د چارو یو شمېر فعالان یوازې دې هڅو ته خوشبینه نه ښکاري، بلکې وایي چې حکومت باید تر ډېره په اجراتو کار وکړي، نه یوازې په مقررو او طرحو. د ښځو د حقونو فعالې او د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخوندي زهره نادری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو عمومي وضعیت ښه کېدو ته هله لمندۍ ډېرېدای شي چې عدلي او قضایي ارګانونه قضیې په وخت وڅېړي او امنیتي ځواکونه د ښځو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی جدي ونیسي.
ژوند
کسه پولیس وجود شوی دی
آزادی
خزینه پسر اجازه نور که چه دوی باشی تسکره وخی
دیلانه فیصله و منگوله وقت در شری
پوهنه
چوی مون پا مکتب که دباران دپارا پانایی نشته مون پزمگه که اینو
تاسو اساسی حقونه آزادی راژیو 1206 نوی منزنه چپا او اف ام سل اشاریه 15 چپا
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د هند ناګپور ته ورځو او لاغه ځای د آشنا راډیو خبريال را سره په راخلو چې د کرکټ د نړیوال جام له وروستیو حالاتو مو خبر کړي خصوصا د کرکټ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستیال سره شخیدلیو تکل شوی د 2014 کال د کرکټ د شلو ور سیالیو لومړی لوبه نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او سکاټلند د ملي لوبډلې ترمنځ وشي د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی وای چې د افغانستان په نړیوالو سیالیو کې به د افغانستان په ټیم کې حمید حسن هم ولوبي شي د کرکټ د نړیوال جام پاړه نجیبې سمان له شاغلی فضلی سره مرکه کړې ده او لومړی د نننۍ لوبې پاړه د کرکټ بورډ د مرستیال نظر غوښتی دی شاغلی فضلی وویل
نن به د افغانستان په وخت باندې تقریبا په 6:00 باندې د افغانستان لومړی لوبه د نړیوال جام شلوري د نړیوال جام چې په هندستان کې د سره کیږي د سکاټلند په وړاندې باندې وي او په 14 تاریخ باندې به موږ بیا خپل دوه سیالۍ د انکان خلاف کوو او خپل درېم سیالۍ د ګروپ په 12 تاریخ باندې د زیمبابوي هیواد په وړاندې کوو او البته د نن لوبې ته ډېر آمدګي نیول شوی ده خو زموږ مقابل لوبډلې هم ضعیف لوبډلې نه دي هغه هم پوره همدګي دغه سیالۍ ته نیولې چې دغه د نړیوال جام سیالۍ د هر لوبډله کوشش کوي چې مختلات پیدا کړي یعنی دوه راوند ووځي
که د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه لوبه وګټي څه امتیاز به ترلاسه کړي او څه فکر کوي چې آیا د لومړۍ لوبه به وګټي د افغانستان ټیم
په مجموع کې چې تمر وګورو کرکټ یو تخنیکی بازی د مخکې څوک نشي ویلای البته په 2015 کال کې چې کله نړیوال جام په استرالیا کې د سره کې د 200 سیالي د افغانستان یوازې لومړی کامیابی د سکاټلند خلاف چې په استرالیا کې ترلاسه کړی او همداسې په کولیفای راوند کې هم موږ سکاټلند ته ماتې ورکړې ده خو تر اوسه پورې چې دا ټیمونه زموږ سره مخامخ کیږي دا د نننۍ لوبې په شمول باندې د سکاټلند انکانګ او زیمبابوي دوی پرله پسې په 2014 څخه بیا د 2014 پورې داسې کومه سیالي نه ده شوې چې زموږ ګټلې وي
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څومره چمتووالی نیولې دی دغه سیالیو ته
څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ملي لوبغاړو د دینه مخکې اچي جام تکللی و چې تاسو په نامه ورونه توانی دی چې اچي جام کې لار پیدا کو سیالي مو نه ګټلې او دا غنه ورسته بیا د افغانستان ملي لوبډلې هندستان ته سفر کړی وي د دینه مخکې په هندستان کې څنګه سره د کمپینات کې ترلود او دا تقریبا څنګه شپږ ورځې وشوي چې دوی په ډیلی او په نورو شهرونو کې محلي کرکټ سټیډیم چې اوسه یې پاره کړم تمرین کوي سالي ترلود نو امده کې قوم کولا دا غته چې ضرورت هغه ټول ورته پرسیوي دي
د کرکټ په دغه شل اوره سیالي کې به حمید سنم ولو بیږي
بالکل زموږ سره دوه تیسټو پاتون کې د چیو دولت زدرنګ او یو امید افغان دی هغه به انشاء الله ولادت په دغه سیالي کې لوبیږي او زه امیدوار یم انشاء الله چې دا روغتیایي حالت اوس نور هم ښه شوی دی ډاکټرانو اجازه ورکړی ده زموږ لپاره دا یو غټه خبره ده چې د افغانستان په ملي لوبډله کې یو ځل بیا هم په نړیوال جام کې حمید حسن د تلویزیون پر پرده راښکاره کیږي
په دغه سیالي کې به افغان ملي لوبډله د آسیایي سیالیو ته چې دوی ونه توانېدل هلته لاره پیدا کړي څه توپیري لوبه وکړي چې د دوی مینوال به دې ته هیله من کړي چې دا لوبې یا دغه سیالي به وګټي
څنګه چې تاسو معلومه ده چې سړی د یو شرکت نه ډېر فیس دکوي واقعاً هغه شرکت موږ ته ډېر دردونکی وو نو که چېرته موږ نو نننۍ سیالۍ ګټو دوه مسالې هم ګټو نو بیا به زموږ د لوبډلې مراد هم ډېر کوي اما لکه څنګه چې تاسو وویل چې آسیایي جام زموږ پاتې شوي نو د هغه نه موږ ډېر څه زده کړه کله چې سړی شکست خوري نو هم راویښېږي چې بیا داسې یو اشتباه ونه
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی وو د وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو نړیوال جام لوبو ته ښه چمتووالی نیولی دی ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاټلند سره مسابقه وکړي او نړیوال جام د هند په ناګپور کې پیل شوی دی له ناګپوره د مشال راډیو خبري او بخښي د آشنا راډیو خبريال متي الله عابد دغه اوس په ټلیفون را سره دی عابد صاحب خبرونه ته شرغلی عابد صاحب نړیوال جام لوبې پیل شوې دي څنګه لوبه څنګه روانه ده دغه اوس چې کومه لوبه د زیمبابوې او هانګ کانګ ترمنځ پیل شوې ده
دا یو ښه کار وشو د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره چې هغه نه مخکې یو ټیم لوبه لري په همدې میدان باندې نو هغوی ته به افغانستان چې د میدان باره کې پوه شي نو اوس چې دغه میدان معلومه شوه چې دا د سلو توپه چونکو د لپاره ښه دی او د منډو چانس زیات دی. زمبابوې په یو سلو نهه پنځوس منډې وکړې. په مقابل کې بیا د هانګ کانګ ټیم اوس د مشکل سره مخ دی. هدف ورته ورو ورو سختېږي چې ترلاسه کړي. شپږ اویا منډو باندې درې لوبغاړي سوځېدلي دي او اور دے نو پشپا گاور نو کے باقی ہوتا چکے منڈے پاتی دی اگر کول بہتا سخت شی دیکھے دے زمبابوے گٹل افغانستان تب گٹل ہو کشی ہوئے ہو کرکٹ دے دیکھے چاہ افغانستان میں کوشش دا کی چھے کمزوری ٹیمونا یا دوسری سرچ کے مخی مقابل شوئی دی اگر تو مخامخ شی نو اس با افغانستان سکارلین کر لو بکی یا سکارلین تر افغانستان تو نا شل اوری جی کڑی دی ریٹو لی گٹلی دی نو مورال دا ٹیم دیر قوی کاری.
تاسو ول چې میدان د ورو بالرانو لپاره مساعد دی څه فکر کوي؟ افغانستان خو ورو بالران ډیر لري، مثلا راونډرانو کې محمد نبی هم بالینګ کولی شي، شینواری هم بالینګ کولی شي. افغانستان به نور دوه بالران ورو ولوبوي لکه راشد خان او یو بل او کنه په فاست بالرانو به اتکا وکړي.
د دې د موږ لپاره له توپهونی کې په کار دي نو تاسو نومونه واخیستل ځکه راشد ارمان خطو په هون کې دی، مبي ساحل خطو په هون کې دی، همداشان کریم صادق او سمیع الله شنواری چې سلو توپه چې یو توپهونه سره کولی شي. نو دې په کوشش دی چې سلو بالر واخلي چې هغه ورته بیا توپهونه کې مو سره کومک کړي چې اخره پورې زیات لوغاړي ولري د توپهونه دپاره. نو ټیم اوس اعلانېږي نو ګورو چې کوم اړخ دوی ډېر توجه کوي چوګټي اول به اول کوشش همدا کوي چې دا تو په خلک خپل وکړي ځکه چې عموما چې کله ماښام کېږي دا پرخه راوړېږي دا چمن لمدېږي نو بیا مقابل ټیم چې توپه تهونه کوي هغوی ته مشکل وي.
عابد صاحب تاسو دې ته اشاره وکړه چې افغانستان به بالرانو ته توجه وکړي. په تر دې مخکې په آسیایي لوبو کې ځینو کتونکو دا خبره کوله چې افغانستان بالران ډېر لوبولې دي او بیټسمینانو ته ډېره پاملرنه نه ده کړې. څرنګه دغه انډول به تاسو د افغانستان د ټیم له چارواکو سره په ناګپور کې خبرې کړې دي چې دوی غواړي دغه انډول دا ځل وساتي؟
یو خلک فرق هم دی د بنګلادیش په حالاتو کې او د دې شرایطو کې او بیا د هغې نه کومه زده کړه وکړه څنګه چې مخکې فضلي صاحب ویلې چې موږ هغې نه څه زده کړل. نو زده کړه مې همدغه وي چې دوی د خپل ترتیب برابر کړي. نن ما چې خبرې وکړې د کرکټ ټیم د لوبغاړو سره چې ستاسو غټ مشکل چې خلک شکایت کوي هغه ستاسو د ټیم د لوبغاړو د راوتو ترتیب دی چې کوم لوبغاړي په یو میچ کې په دویم نمبر راځي بیا بله سیالۍ کې هغه په درېیم راوځي. نو هغه ویلې چې موږ نور دغه مشکل دفع کړی دی د ټیم هغه د اول او اخر پر لوبغاړي هغه معلوم کړی دی او د درې ورو کې په هغه خپل ترتیب لوبي.
عابد صاحب د افغانستان لوبغاړي تاسو لیدلی دي څنګه میدان ته راوتلي دي؟ ځانونه ګرموي او کنه تر اوسه پورې لا نه ښکاري؟
نو خو له یو میدان چې بیا څه مزه خبر نو ملته نه ولري هغه څنګه په لګي دي هانګ کانګ لوبه کې بیرون یو ځای شته د تمرین لپاره د انتو پاتون لپاره. د افغانستان ټیم الته لګي دي مصروف دي، د سکاټلند ټیم هم لګي دي. نو یو قسم ته هوای برابر ده. مهمه خبر تاسو د اردن کو د پرداش دي زیات خلک کتون کې راغلي دي د میدان ته. د هند مختلفو کانتونونو مولود د پونه نه د علاوات نه ګجرات نه دلل څل کول څنګه له شپږ ست ست مزل کړي په اورګاډي کې موټر وکړي راغلي دي. دا د کرکټ نه علاوه د بیرون څخه احساسات دي دا ډېر مهم دي موږ لپاره.
دا دا منم بس عابد صاحب مننه متي ولا عابد د آشنا رادیو خبریال د هند له ناګپور څخه. په ناګپور کې د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام لوبي پیل شوې دي. لومړی لوبه د زیمبابوې او هانګ کانګ ترمنځ ده. هانګ کانګ په شلو ورونو کې 155 منډې جوړې کړې دي. اته لوبغاړي سوځېدلي دي او په ځواب کې هانګ کانګ اته اویا منډې جوړې کړې دي. درې لوبغاړي سوځېدلي دي خو 14 واره تر اوسه پورې تیر شوې دي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د ازادي رادیو یو ساعت خبري مجله له روسيو شي بوتن نشته شي. په دې یو ساعت خبري مجله کې مو واوریدل چې نن د شزو د نړیوال ورځ د مارچ 8 په کابل او یو شمیر نور روسي مو کې په افغانستان کې منځل شوې ده. د دې ورځ په مناسبت د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله خبري وکړي او ژمنه وکړه چې په ادارو کې چې کومې ستونزې د شزو په وړاندې شته هغه به هواري کړي او په دې برخه کې اجرات هم د شاغلي عبدالله په وینا تر لاس لاندې دي. همدارز مو په دې یو ساعت خبري مجله کې د پاکستان د صدر اعظم د سلاکار سرتاج عزیز په وینا واوریدل چې ټاکل شوې ده. د دوی تمه لري چې د سولې خبرې به له طالبانو سره په څو لنډو راتلونکو ورځو کې پیل شي. سرتاج عزیز دا خبره هم وکړه چې څوک هیڅوک د سولې تر خبرو مخکې شرطونه نشي وړاندې کولای. غالبا د اشاره د طالبانو اعلامیه ته چې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې یې تیرونه خبره کړه او ویل چې یو لړ شرایط لري کدا چمتو شي بیا د سولې په خبرو کې برخه اخیستی شي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم.
Bolee ye ada da, bolee ye ada da.